ناټو هغه راپورونه رد کړل چې برتانیایي ځانګړي ځواکونه افغانستان ته راغلي دي. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته ورسېده. د ازادي راډیو د څلور بجو خبري یو ساعته مجلې ته مو زحمت شبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. د دې خبري مجلې په پیل کې خبرونه لرو. نوریاس نوري بهراني خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، د سر خبرونه څه دي؟
بله شیبر صاحب، په کراچۍ کې د متحده قومي غورزنګ پر غړي ډزې شوې دي. د ټپي شوی خو ډېری ورې وژل شوی دی. د عراق پخواني صدر اعظم نوري المالکي د پارلمان هغه راپورټ رد کړی چې دا او نور په لسګونو چارواکو لپاره په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې ته د موصول د سقوط په خاطر د محاکمه کېدو سپارښتنه کوي. او دغه راز په باکو کې بیا د څېړونکي ژورنالیست خدیجه اسماعیل وه چې له ازادي راډیو سره همکاري لري، بیا پیل شوه.
بله، محکمه بیا پیل شوه. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه واوري، د افغانستان کورني خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې د افغانستان د نفوسو او کورنیو د عمومي سروې په هدف له د هیواد سره د 45 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه. د افغانستان د یو شمېر پخوانیو او اوسنیو والیانو په ګډون د والیانو ټولنه نن په کابل کې پرانیستل شوه. او د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې سبب سعودي عربستان ته د افغان حج کوونکو د لیږد رسمي وهي. بشپړ خبرونه. د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې یا یو اس ای آی ډی د افغانستان د نفوس او کورنیو د عمومي سروې په هدف له دې هیواد سره د 45 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د دې ادارې لخوا په خبر خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا سروې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري او له بشپړېدو وروسته به حکومت او مرسته کوونکو ته ورکړل شي. دغه سروې به د افغانستان د ایس ای د مرکزی ادارې لخوا پر مخ وړل کیږي او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق به هم ورسره همکاري کوي. ویل شوی چې په یاد سروې باندې به ټول ټال 40 میلیونه ډالر لګښت راشي. د افغانستان د یو شمېر پخوانیو او اوسنیو والیانو په ګډون د والیانو ټولنه نن په کابل کې پرانیستل شوه. د کابل پخوانی والی او د دغه ټولنې رئیس عبدالجبار تقوا خبریالانو ته وویل چې د دغه ټولنې له جوړولو څخه هدف د خلکو ستونزو ته د حل لارو پیدا کول دي. خغلی تقوا دغه شان وویل چې سیمه ییزې ادارې د حکومت اساسي ستنې دي چې د کمزورتیا په صورت کې به مرکزی حکومت کله هم پیاوړی نه وي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې سبب سعودي عربستان ته د افغان حج کوونکو د لیږد رسمي بهیر پیل شي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني نن رسنوي ته وویل چې سږ کال د افغان حج کوونکو لپاره په بیلابیلو برخو کې ګڼ سهولتونه په پام کې نیول شوي دي. د ښاغلي عثماني په وینا چې هر ورځ بل کابل څخه سعودي عربستان ته زر کسه افغان حج کوونکي انتقال شي چې ټول به درویشت ورځې وخت ونیسي. ویل کېږي چې سږ کال به د حج د مراسمو په ادا کولو کې له افغانستان څخه شاوخوا 40,000 حاجیان ګډون وکړي. او وروستی خبر دا چې په کندز کې د سړک د غاړې د ماین په ویچاودنه کې دوه مرکیان وشل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دغه ولایت د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه نن ماسپښین و بجه په خواجه غلطان سیمه کې رامنځته شوې ده. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په ځان نه دی منلی. دا ورته دی د ما د افغانستان کورني خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
په کراچۍ ښار کې نن د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یو غړی په ډزو ټپي او ډریوري ووژل شو. د متحده قومي غورزنګ پر غړي عبدالرشید ګودل د حمله په داس حال کې کیږي چې سیاسي حساسې خبرې چې ګوندې پکې ښکېل دی پیل شوې. متحده قومي غورزنګ د کراچۍ ښار پر سیاسي چارو نفوذ لري، خو د دغه ګوند پر مشرانو او غړو په دې وروستیو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا عملیات شوي چې یو شمېر نیول شوي دي. د دغو عملیاتو په اعتراض کې د اګست په 12 د دې ګوند غړو د پاکستان له مرکزي پارلمان څخه استعفا ورکړه. داسې ښکاري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي موافقې پر سر د کانګرس له جمهوري غوښتونکو غړو سره په لانجه کې د بریالیتوب ډیر چانس لري. پر دې خبرې سناتور مچ مکانل پرون اعتراف وکړ. تمه ده چې د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د مشرانو او استازو جرګې په راتلونکي میاشت کې په یوه ګډه اعلامیه کې دغه موافقه رد کړي، خو اوباما ژمنه کړې ده چې که دوی دا موافقه رد کړي دی به یې ویټو کړي. په دې صورت کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د جمهوري غوښتونکو مخالفین به وکولی شي چې د کانګرس دوه درېمه برخه رای خپل کړي چې د اوباما ویټو لغوه کړي؟ مکانل چې په کنتاکی کې د سوداګرو یوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې دا به ګرانه وي چې د اوباما ویتو لغوه کړي. اوباما د څلور دشو ډیموکراتو سناتورانو رایو ته اړتیا لري چې تر اوسه شلو ویلي چې دوی د دغې موافقې ملاتړ کوي. د عراق پخوانی صدر اعظم نوري المالکی د پارلمان هغه راپورټ رد کړ چې د ده او نورو په لسګونو حکومتي ملکي او پوځي چارواکو په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې ته د موصل د سقوط په خاطر د محاکمه کېدو سپارښتنه کوي. المالکی په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د دغه راپور نتیجه بې ارزښته ده. هغه دغه راز ویلي چې د موصل د سقوط د هغه د سې له امله سقوط کړی چې په انقره کې پلان شوی او وروسته د عراق شمال د کردستان مرکز اربیل ته وړل شوې ده. د عراق د پارلمان غړو پرون د پارلماني کمیټې راپورټ تایید او د احتمالي اجراءاتو لپاره هغه لوی څارنوالۍ ته وړاندې کړ. د اسلامي دولت ډلې د 2014 میلادي کال په جون کې موصل ونیوه. د یو بل خبر له مخې د عراق صدر اعظم حیدر البادی نن وویل چې دی د وزارتونو لپاره د هغو سلاکارانو څوکۍ له منځه وړي چې د قراردادونو له مخې ګمارل شوي او هم د خپل ځان جمهور رئیس او د پارلمان د مشر لپاره د سلاکارانو شمیر کموي او هغه تر 50 پورې محدودوي. علي بادی د اګوست په 14 د کابینې یول څوکۍ له منځه یووړ او د وزیرانو شمیر له 3 څخه 22 ته راکم کړی و. دغه وروستي اقدامات هدف په دولتي ادارو کې د فساد او نیمګلتیاو له منځه وړل دي. د باکو یوې محکمې د څېړونکو ژورنالیست خدیجه اسماعیل و محکمه نن له سره پیل کړه، خو د هغې مور او خورې پر بې طرفۍ شک کوي. 19 اسماعیل و چې له ازادي راډیو سره یې همکاري لرله او په دې د تیلو بډایه هیواد کې د اداري فساد د څېړنو په خاطر جایزې وړي، په اختلاس مالیاتي غلا او له قدرته د ناوړه ګټې اخیستو تورنه ده. د بشري حقونو ډلو او لویدیز دولتونو هم پر اسماعیل وه لګول شوي تورونه سیاسي انګیزه بللې دي. د هغې مور المیرا اسماعیل وه نن د محاکمې د تفریح په مهال خبریالانو ته وویل چې له پاسه تر ټیټه ټول درواغ وایي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کریمیا اقلیت تاتاریانو ته خبرداری ورکړی چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د ځان لپاره د خاص موقف د ترلاسه کولو هڅنه کوي. روسیې د اوکراین دغه ټاپو وزمه تیر کال خپلې خاورې سره یو ځای کړه. مسلمان تاتاران د کریمیا د نفوس څه باندې 10% تشکیلوي او اکثره یې د روسیې لخوا د دې ټاپو وزمې د الحاق مخالف دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته چې سبون کاکړې وړاندې کوي.
دا هم د افغانستان د سوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 34.19. په کندهار کې آسماني موریځ، د تودوخې لوړ درجه 21.40. جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.28. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.28. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.28. غزنی آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.18. ګردیز آسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15.15. او په بامیان کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 15.10.
دا ازادي رادیو یو ساته خبری مجله اوري. په افغانستان کې مش بهرني ځواکونه وای د دغه یواد په جنو سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حمله د قاتم لاټړ ماموریت په چوکاټ کې نه تر سره کیږي. د قاتم لاټړ ماموریت د مرکزی قومندانۍ د اړیکو مسول ازادي رډو سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. په روان خبرونه کې مو په همدی اړه د پوجي چارو دی و چېډون کې زلمی وردک نظر اخیسته.
امریکایان او ناتو که خارج ده پیمانه کوم حرکت کی دا بدی په ګټه به هم نه یا او د افغانستان په ګټه به هم نه.
جنرال عتیق الله امرخیل د هغو اوازو په اړه چې بریتانیایي ځانګړي ځواکونه افغانستان ته راغلي دي وایي
دا د شنیوی چې دوی په جګړو کې برخه نه اخلي، کدی دوی نه تقاضا وکړي امکان لري چې په جګړو کې برخه واخلي.
په دې خبري مجله کې مو د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني لوري ته د پرونی جګړې لا وشتو زیانونو خبرو.
پاکستان نور ته درې کوسته سوي دي، به خو زمون خلکستان ورغري دي همدغه څور ورته کړی دي او دکانونو سره عوامو خلکو سره زمون خلکو غرض نه کړی.
تر 500 بچو د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب لرو او دا به هم واوري چې د افغانستان کرکټ لوبغاړو د ماشومانو د ګذر ناروغي په لمنځه وړلو کې د مرستو ژمنې کړي. په افغانستان کې مش بهرني ځواکونه وایي د دغه هیواد په جنوب سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حمله د دوی د ماموریت په چوکاټ کې نه تر سره کیږي. د قطع ملاتړ ماموریت د مرکزی قمندانۍ د اړیکو مسول ازادي راډیو سره په مرکه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د قطع ملاتړ ماموریت غیر پوځي دی. په ورته وخت کې دغه مسول دا خبره وکړه چې دا واضح سمې نه دي چې ځانګړي بریتانوي پوځیان افغانستان ته راغلي دي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
که څه هم د افغانستان ځینې ولایتونه په وروستۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په واسطه د یو لړ حملو شاهد و. د قاطع ملاتړ ځواکونه وایي چې د حملې د ناټو لخوا نه کیږي. د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو د مرکزی قمندانۍ د اړیکو مسول برانډ ټریبیوس د سېشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د بې پیلوټ الوتکو حملې له تروریزم سره د مبارزې او د ځان د ساتنې لپاره د امریکایي ځواکونو د ماموریت برخه وبلله.
Resolute support is not a combat mission and resolute support does not
دی وی قاتم لاټړ ماموریت پوځي نه دی. دغه ځواکونه د بی پلوټ الوتکو حملې نه کوي. امریکایي ځواکونه د دوه هدفونو له تروریزم سره د مبارزې د ماموریت او د ځان د ساتنې لپاره دا ډول حملې کوي. دا حملې د قاتم لاټړ ماموریت په چوکاټ کې چې جنگي ماموریت نه دی نه تر سره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې نړیوالو ځواکونو یوازې په وروستۍ یوه میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو پر وړاندې د بی پیلوټ الوتکو په واسطه له لسو زیاتې هوایي حملې کړې چې پکې شاوخوا 2500 وسلوال وژل سوي دي. خو په دا ډول حملو کې کله ناکله ملکي وګړي او افغان ځواکونه هم هدف ګرځول سوي دي. د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو د اړیکو مسول د غرض ویل هغه راپورونه دقیق نه دي چې ګڼې بریتانوي ځانګړي ځواکونه بیرته د افغانستان جګړې کې ښکیل سوي او په دغه هیواد د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې جګړه مختوړي. د ویل د ناټو د غړي هیوادونو ځانګړي ځواکونه د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې یوازې د افغان ځواکونو د تجهیز ملاتړ او روزنې ماموریت پر مخ وړي او مخامخ په جګړو کې برخه نه لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوهان وایي کوم عملیات چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ د شوي تړون نه بهر کیږي هغه بې ګټې دي. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
خو امریکایان او ناټو باید کومې کړنې چې کوي باید په هغه بنیاد اساس باندې باید وکړي چې د هغه د پیمان په چوکاټ کې راغلي او که خارج د پیمانه کوم حرکت کوي دا به د دې په ګټه به هم نه یا او د افغانستان په ګټه به هم نه.
سره له دې چې د امریکایي ځواکونو د بی پلوټ الوتکو په حملو کې ملکي تلفاتو دغه ځواکونو ته زیات انتقادونه متوجه کړل، خو د چارو یو شمېر کارپوهان بی پلوټ الوتکې له تروریزم سره د مبارزې او د وسلوالو د ځپلو لپاره یوه ښه وسیله بولي.
د ناټو د قاتې ماموریت هلې ځلې چې له میاشتو راهیسې په افغانستان کې پیل شوي دي څرنګه مخته ځي؟ د ازادي راډیو د دې یو ساعته خبري مجلې په ترڅ کې به یې وړاندې واوري. په راپور کې مو همداراز واورېدل چې په افغانستان کې د قاتې ماموریت د رسنیو د برخې یو مسول وویل چې دا اوازې سمې نه دي چې بریتانیایي ځانګړي ځواکونه افغانستان ته د جګړې لپاره راغلي دي. د همدې اوازو پوښتنه مې د پوځي چارو له کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل څخه وکړه.
متاسفانه په افغانستان کې دغه اوازې خپرېدل دا یو معمول هم ګرځېدلی ده که رښتیا ده که دروغ ده. مقصد د چا په خوله کې چې ولوېده د هغه نو که لیدلي که نه یې لیدلي مقصد انتشاري او بعضې رسنۍ هم دلته خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان کې هغه علمي او هغه رسنۍ دلته نه دي خو مقصد د پیسو رسنۍ دي وایي. خو بیا هم پر هر صورت که راغلي وي هم افغانستان ته دا کوم مهمه خبره نه ده نه کومه معما ده. تر اوسه پورې د ناټو قوتونه بالکل افغانستان خو کامل نه دي وتلي.
که د ناټو قوتونه شته خو دوی بیا هم په هغه جګړو کې برخه نه اخلي. دوی وایي محارب قواوې هم له افغانستانه ووتلي.
اخري نامنې په افغانستان کې کنه او دا د داعش موجودیت د دې اوازه یا د دې مثلا داسې یو احساس په دغه منطقه کې پیدا شوی دی چې دا ډېر خطرناک ګروپ دی. امکان دې به وجود لري چې دا خبرې سوي د دولت افغانستان د دولتي برتانیې په مابین کې یا برتانیانو هم دا خو امکان لري دې ته فکر سوي چې دوی دپاره د داعش په افغانستان کې او زیاتول دلته مرکز جوړول د داعش لپاره دا ډېر خطرناک واقع کېږي. کېدای شي چې دا کار سوي. زه فکر کوم چې دا داسې نه وي چې دوی په جګړو کې برخه نه اخلي. که د دوی نه تقاضا اوسي امکان لري چې په جګړو کې برخه واخلي. داسې کوم خاص دغه خو نشته. دا خپله د دې وخت چې واته دا چې فیصله وکړه چې نور د موږ لپاره جګړه ختمه ده او نور خلکو جګړو کې د اشتراک نه کوو. ولې که داسې یو موضوع سوي او داسې یو درخواست سوي د افغانستان د دولت له طرفه یا هغوی احساس کړي د امریکایانو سره غږېدلي یا هغو دغه خطر جهاني احساس کړی دلته راغلي نو دا خو داسې زما په نظر شخصي نظر باندې داسې کومه خاصه خبره نه ده.
یعنې د طالبانو او داعش جګړې بیرته ساسو په باور دې ته زمينه برابر وي چې بهراني قواوی افغانستان ته مخه کړی؟
کاملا کاملا داسې ده چې افغاني قوتونه تاسو ته معلوم دي چې په اصل وسلو باندې چې یو امریکایان مجهز دي یا انګلیسان مجهز نه دي او تلفات زیات کړي شوي دي، واضح خبره ده. او په دغه وختو کې تاسو لیدلی چې جنګونه په افغانستان کې ډېر شدت پیدا کړی، چې د دې لپاره چې دغه جنګونه په افغانستان کې پروکا شو په کم شي یا مثلا د زمونږ قوتونه نور له تلفاتو نه خلاص شي، دې چې مداخله وکړه راشي، دا امکانات ډېر شته. نو
جنرال صاحب امرخیل مننه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ساجی رادیو یو ساته خبری مجله په منځنی صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري. ازادي رادیو ته تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړي او د افغانستان په اوسنی امنیتي وضعیت په تیر بیا د دغه اوازو پاړه چې بریتانیا ځانګړي ځواکونه افغانستان ته راغلي دي خپل نظر له موږ سره شریک کړي. خو اوس په مخ کړو کونړ ته. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستانیو او افغان ځواکونو ترمنځ پرونی پیل شوې نشته پای ته رسیدلې او پاکستاني لوري پر خپلو پوستو سپین بیرغونه پورته کړي دي. په دې نشته کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او د دریو ولسي وګړو په ګډون لس تنه ټپیان شوي دي. افغان ځواکونو بیا د پاکستانیانو درې امنیتي پوستې سوځولې دي. له کونړه روحلا انوري راپور لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې جګړې ماخام پورې دوام وکړ چې په نتیجه کې ولسی وګړو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده.
هفته زخمي لري او دوه شهید درم چې د جریان جنگ او سه نفر ورته ملکی مبتلا حاله زخمي شوه.
د افغان ځواکونو وسرتيري ټپین او دوه وژل شوي او تر اوسه درې ملکی وګړي هم زخمیان دي. د پاکستان پاکستانیو پوځیانو په ډزو کې یو جومات، یو هوټل او څلور دوکانونه سوځېدلي چې خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي. هغه وویل کله چې سیمې ته نوي افغان سرتیري ورسېدل نو خلکو یې هم ملاتړ وکړ او د خپلو قواوو په څنګ کې ودرېدل. سخته جګړه ونښته
په خاطر کې پیشینه به انتصاره حد ما درګیری بسیار شدت سرتبانای مرجم نیرو امنیتي و مردم
د دې دپاره چې پاکستانی سرتیري مخکې رانشي او د کونړ خاورې ته داخل نشي افغان ځواکونو او ولسی خلکو ورسره سخته جګړه پیل کړه. زموږ ځواکونه او خلک په دې توانیدلی چې له خپل سرحد ساتنه وکړي. داسې غاخمتونکي ځواب ورکړي چې په راتلونکي کې د داسې سرغړونې جرأت ونه کړي. هغوی خپلې پوستې خالي کړې وې. ماخام مهالې د ډزبندۍ په خاطر سپین بیرغونه اوچت کړل او جنگ ودرېده. کومندان وویل کېدی شي مقابل لوري ته ځاني زیان اوښتی وي خو تر اوسه ورته دقیق معلومات نشته. د بریکوټ اوسیدونکي امان الله ازادي راډیو ته د سیمې حالات داسې بیان کړل.
فروشي دکان او د موبایل دکان د پاتک سره وو، هغه ختم دي. سلطان هوټل چې وو هغه اتاقونه وغه شوي دي. بریکوټ کې د احمد شاه په نامه یو دکاندار دغه کنډک سره وصل دکانو او هغه سامانونه هم خراب شوي دي. دوکان سودا هم خرابه شوې ده. پرې کنډک باندې وسته دانې مرمۍ راغلي دي، دننه لګېدلي دي. ټول دوکاندارانو چې کوم بیرغونه وو هغه جکړې دي. بیرغونه اوس سنبالل دي. زموږ د افغانستان بیرغونه دي. پاکستان لور ته درې پوستې شوي دي. دې خو زموږ خلکسان ورغري دي. همدغه سهول ورته کړی دی او دوکانونو سره عوامو خلکو سره زموږ خلکو غرض نه دی کړی.
په ولسي جرګه کې د کونړ استازي حاجي سخي مشواڼي وای تیره ورځ ماسپښین څخه باندې 2 بجې د چترال د رندو په امنیتي پوسته کې د یو سرتیري له مرموزي جنې ورسته له کومې پلاتنې پرته پاکستانی او ملیشو د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ اړوند د دوکالام د پلپ پوستو او شاوخوا دوکانونو ډزې پیل کړي چې دا کار یو ستره سرغړونه بولی او په سختو ټکوي غندي.
د تحقیقاتو له مخې چې دا کېږي د کونړ ټول ولسونه او د افغانستان ولسونه په دې باندې دغه غندي او هر څه چې راځي د تحقیقاتو نه وروسته یو دا ویل کېږي چې پلانې سړی مجرم دی.
هغه وایي پاکستان باید په دې حساس شیبو کې د داسې بریدونو او لاسوهنو لاس په سر شي او که بیا هم یادو کارونو ته دوام ورکړي نو د دواړو هیوادونو او ولسونو په اړیکو به ډیره بده اغیزه وکړي.
د دې جنگونو خو موږ طرفدار نه وو.
او دا ډیر منفی اثرات لري او د افغانستان او پاکستان لپاره دا یو لوی تاوان هم دی او د دوستۍ اړیکې د دې راخي ځکه چې زمونږ یو ورور را طرف ته دی یو دې طرف ته دی او بل په اوس وخت کې مونږ دا نه غواړو چې د خپلو ګاونډیانو خپل تعلقات خراب.
له تیرو نږدې 15 کالو د پاکستان پوځ د کونړ په ګډون د ډیورن کرښې سره په نږدې سیمو د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه یې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او نږدې 3 کاله وړاندې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د دوکلام په څیر پاکستاني سرتیرو په افغان پولیساتو ځواکونو برید کړی و او په روان کال کې بیا پاکستاني پوځیانو په پکتیکا ولایت کې هم ورته حمله کړې وه چې د ډیورن په هره برخه کې ورته د افغان پولیساتو او نور ځواکونو لخوا په خپل وخت ځوابونه ورکړل شوي دي.
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ پر سرحد د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمن نشته تیر ماښام پای ته ورسېد او ویل کېږي چې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. یو اوریدونکی په لاین کې دی، د نظر به راواخلو. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، علیکم السلام. سلام دی علیک، ستاسو نظر.
دا چې دی وای امریکایان دغه برتانوي ځواکونه راغلي د هلمند د افغانستان ته، دا ټول د جګړې لپاره راځي، دا دلته د سولې لپاره نه راځي، دلته خلک د جګړې لپاره روزي. یو څوک چې د جګړې لپاره وزل کېږي، ما هغه باتمن جګړه پر مخ وړي، د سولې لپاره وزل کېږي بیا به سوله پر مخ وړي.
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
قرآني د هلمند د تاسو ته ما تاسو السلام علیکم. رسیا هم بتالین تاسون راغلی دی هلمند ته، تقریبا د دوه تنه مخه د مریپور پالیس کې دوه عملیات وکړل چې دا د مجدنو تاسو له خامه سره په مرکز کې خپل ځان خلاص کړ.
بلې، د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. یو بل اوریدونکو به هم راوخلو. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې، السلام علیکم. ستار د هلمند خبره کوم.
مهرباني.
زما نظر خدا دی که چیرې راغلي برطانویان هم مثبت نتیجه به ورنه کړي، ځکه چې دوی دا 9 کاله 12 کاله تېر په جنګونو کې راغلي، زیاتېدل ګټه نه کول، اوس به هم زیات شي.
مننه ستاسو نظر مو هم واخیست. ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله اوري. د دې خبري مجلې په دوام به واوري چې داسې ښکاري چې د امریکا کانګرس د ایران د اټومي تړون ملاتړ وکړي. په کورنیو موضوعاتو کې به دا واوري چې په زابل کې په لسګونو زره ماشومان له زده کړو محروم شوي. په هلمند کې د معارف بودیجه کمه شوې.
د بودیجه د کمبود سره مواجه یو. موږ په تندرستان د جوزا باندې په محترم وزارت رسمن خبر ورکړی.
د افغانستان کرکټ لوبغاړي د ماشومانو د ګزند مخنیوي لپاره هڅې کوي.
مونږ چې څومره کولای شو د قرارداد نه زیات دوی ته د پولیو په ختمېدا کې دوی سره مونږ کومک کولای شو، مونږ به نه درېږو او مونږ به دا کوو.
د زابل د پهونی د ریاست چارواکي وایي چې د خلکو په غوښتنې په هغو ناامنه سیمو کې هم ښوونځي فعال کړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. زابل په خپل ټول تشکیل کې 240 ښوونځي لري چې 140 د ناامنیو، د خلکو د نه همکاریو او د ښوونکو د نه موجودیت پر اساس تړلي پاتې دي. محمد صادق رښتینی راپور لري.
د زابل د پوهنې د ریاست چارواکي دای چوپان خاکی افغان شموزو اټغرونو بهار د زابل هغه 15 ولسوالۍ یادوي چې ښوونځي پکښې نسته او په دې برخه کې د خلکو همکاري هم کمه بولي. د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین د سه‌شنبه په ورځ په کندهار پریس کلب کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د تړل سو ښوونځیو له کبله شاوخوا 20,000 د سیمې اوسیدونکي له زده کړو بې برخې دي.
زموږ تقریبا په 15 ولسوالیو کې د معرف په تطف ولاړ ده. زموږ یو سل 240 بابه ښوونځي د روز پر ولایت په سطحه باندې هغې کې 100 بابه فعال دي او 140 بابه یې فعال دي. یعنې په مجموع کې تقریبا د ټول ولایت په سطحه باندې 2000 پورې زابلي بچي اوس هم له زده کړو څخه بې برخې دي.
د زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین وویل چې د خلکو په همکاري د طالبانو په سیمو کې هم ښوونځي فعال کړي او په هغه نامنو سیمو کې چې د خلکو همکاري او غوښتنه نه وي هلته ښوونځي غیر فعال دي.
ولې تر ټولو مهم ولس ده خلک دي، د طالبانو د شاجی په سیمه کې خلکو دا غږ پورته کړی دی. فرضاً که په یو ځای کې ولس دې ته ضرورت پیدا کړي چې خپل اولادو لپاره مکتب بولي، موږ ته مراجعه کړي چې زه په پلانکي ولسوالۍ کې موږ مکتب واړو، پر موږ باندې حق لري چې موږ باید مکتب ورته فعال کړو. موږ په دې پسې نه ګرځو چې دا د حکومت تر تسلط لاندې ساحه ده او که د طالب تر واقعه یا تسلط لاندې ساحه ده.
لودین په زابل کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نه موجودیت د مسلکي ښوونکو نه درلودل او د بودیجې کموالی لوی ستونزې یادې کړې او هیله یې څرګنده کړه چې د پوهنې وزارت به ورته پاملرنه کوي. د زابل د پوهنې دغه چارواکي وویل چې یو شمېر کړي یې د کارونو په مخ کې لوی خنډ دی، خو په ښکاره ډول یې د چا نوم یاد نه کړ.
په زابل کې سلسلویش ښوونځي بند دي او د معارف چارواکي د دغه ښوونځیو د پرانستلو لپاره له خلکو د مرستې غوښتنه کوي. بل لورته د هلمند د پوهنې ریاست وایي د بودیجې د کموالي له امله اړ دي تر سلو ډېر ښوونځي وتړي. په دې اړه الیاس دایي له هلمند راپور لري.
د هلمند پوهنې د ریاست اداري مرستیال محمد ولی سرحدي وایي د دوی د وزارت لخوا د ورکول سوي کمی بودیجې له امله به نه یوازې تر سل زیات ښوونځي وتړل سي، بلکې د پوهنې د ریاست اړوند اکثر انکشافي کارونه به په ټپه ودرېږي. سرحدي په دې اړه ازادي راډیو ټول تیر کال ورته 340 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکول سوي، خو سږ کال 80 میلیونه کمه سوې ده چې د پوهنې پر روان بهیر به سخت ناوړه اغېزه وکړي.
موږ د پوهنې له محترم وزارت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ نظمندۍ په نظر کې ونیسي او موږ ته دغه بودیجه چې موږ 80 میلیونه په تعلیمات عمومي کې کم بوتلو، 20 میلیونه په تخنیکي او مسلکي کې کم بوتلو، 1 میلیون تربیه معلمین کې کم بوتلو، معاشات او هغه مصالحات بودیجه چې موږ رسمان کړو راستواله
د هلمند پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې به د بودیجې د کموالي له امله یو شمېر نور ښوونځي هم په داسې حال کې وتړل سي چې د روانو ناامنیو او جنګونو له امله د ټولو 350 ښوونځیو څخه 120 د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدي وویل په روان ښوونیز کال کې د 20,000 په شاوخوا کې د نوو زده کوونکو د جلبولو پروګرام درلود چې کېدای سي د بودیجې د کموالي له امله ډېر کم یا بېخي جلب نه سي. سرحدي وویل که چېرې د دوی د بودیجې ستونزه واره نه سي، اړ دي چې د سلو په شاوخوا کې ښوونځي وتړي.
د بودیجې د کمبود سره مواجه یو، موږ په پندستان د جوزا باندې په محترم وزارت رسمن خبر ورکړی دی چې 80 میلیونه په تعلیمات عمومي کې راغوښتي، 30 میلیونه مو په تعلیمات تخنیکي او مسلکي کې راغوښتي، 1 میلیون د تربیه معلم په چمکاش کې راغوښتي. په سواد یاتي او اسرائیل اداره کې د کمبود د بودیجې سره مواجه نه یو.
ویل کېږي د هلمند د پوهنې د ریاست په 80 میلیونه افغانیو کمه سوې بودیجه کې ډېره برخه د ښوونکو د ماشینو پیسې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند د پوهنې ریاست څو ورځې وړاندې د 132 ښوونکو د مقرري په خاطر له زرګونو کسانو ازموینه واخیسته. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که چیرې د دوی د بودیجې ستونزه واره نه سي، نه یوازې به نوي ښوونکي په دندو ونه ګماري، بلکې ډېری پخواني هغې به هم پر کور کښېنوي چې له دې سره به په ډېرو سیمو کې ماشومان له زده کړې بې برخې شي. د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې اوسمهال تر 100,000 ډېر ماشومان په دې ولایت کې د بېلابېلو دلایلو له مخې ښوونځیو ته نشي تللی. په هلمند کې اوسمهال 100,200 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې 150,000 نجونې دي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
دا ساجی رادیو دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې ساجی رادیو د اف ام په 3.5 خپریږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمندوال لیکي که چیرته بهرني ځواکونه افغانستان ته راشي نو دا به په افغانستان کې نوي جګړې ته لاره هواره کړي. نادیه لزابل لیکي سرتاج عزیز او بخشي نادیه لزابل سرتاج عزیز ته شعراوي کوي. رحیم الله مقدس له هلمند لیکي له ولسمشر غواړو چې ډېر ژر د پاکستان پر ضد د جګړې اعلان وکړي ځکه چې زموږ دوه عسکر ووشل. یار بادشاه اصالت له خوست لیکي له پاکستان سره باید ټول روابط قطع شي او ټول افغانان کورني تولیدات واخلي. شفیع الله له کندهار لیکي امریکا او بریتانیا حق نه لري چې په افغانستان کې د جګړې لپاره قدم کیږدي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي بریتانوي ځواکونه د خپل هدف لپاره راغلي دي. جان باز له اورزګان لیکي ولې درواغ اوازې خپروي چې بریتانیایي عسکر افغانستان ته راغلي دي. عثماني لیکي موږ نور بهرني قواوې نه غواړو. امیر جان له لوګر لیکي تر څو چې طالبان جګړې کوي بهرني بدل ته وي کدوی جنگ بس کړي بهرني ځواکونه به هم بیرته ولاړ شي. یو بل اوریدونکي لیکلي دی په زابل کې په معارف په برخه کې خیانت شوی دی. ده په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي او خپل نوم یې هم نه دی لیکلی. یو شمېر نور اوریدونکو د افغانستان د استقلال د ورځې مبارکي د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ویلې ده او د دوی شمېر ډېر دی، نو په عمومي توګه مې د دوی دغه پیغام ولوست. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ او په انټرنیټ کې زموږ خپرې کړې مرکه او اونیز مطالب هم اوریدلی شئ. څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
چارواکي وایي د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو او پاکستانیو ملیشو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې. د کونړ امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب اسید خیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې دوه افغان سرتېري وژل شوي او درې ملکان او دوه نور سرتېري ټپیان دي. هغه پاکستانی لوري ته د مرګ ژوبلو په اړه بې خبري وښوده، خو زیاته کړه چې په دغه نښته کې د پاکستاني ملیشو درې پوستې سوځول شوي دي. د کندوز امنیتي چارواکي د دې ولایت په خواجه غلطان سیمه کې د ماین په یوه چاودنه کې د دو ملکانو د وژل کېدو خبره ورکوي. د کابل امنیتي مسولین د خپلواکۍ د بیا اخیستلو د شپږنویو مکلیزې د جشن د لمانځلو لپاره د پوره امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. سبا د 28مه له انګریزانو څخه د افغانانو د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو شپږنویو مکلیزې سره برابره ده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې سبا به سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد رسمي بهیر پیل شي. د نوې الکترونیکي تذکرو د څرنګوالي په اعتراض کې نن په لسګونو کسانو د کابل په شهرناو پارک کې خیمه ووهله. دوی وایي چې په برېښنایي تذکرو کې باید د افغان او اسلام کلمې زیاتې شي. په بامیان کې د جنوبي آسیا د ساک د غړو هیوادونو د فلمونو لومړنی فستیوال یا نندارتون پرانستل شو. په دغه فستیوال کې د شپږو هیوادونو څلیرش فلمونه نندارې ته وړاندې شوي چې تر اتو ورځو به دوام کوي. په کراچۍ ښار کې نن د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیسیون یو غړی په ډزو ټپي او ډریوري ووژل شو. داسې ښکاري چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر بارک اوباما د ایران د اټومي موافقې پر سر د کانګرس له جمهوري غوښتونکو غړو سره په لانجه کې بریالیتوب ډېر چانس لري. دا خبره سناتور مچ مککنل نن وکړه. د عراق پخوانی صدر اعظم نوري المالکي د پارلمان هغه رپورټ رد کړ چې د ده او نورو په لسګونو حکومتي ملکي او پوځي چارواکو لپاره په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې ته د موصل د سقوط په خاطر د محاکمه کېدو سپارښتنه کوي. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی بیا نن وویل چې دای د وزارتونو لپاره د هغو سلاکارانو څوکۍ له منځه وړي چې د قراردادونو له مخې ګمارل شوي او هم د خپل ځان جمهور رئیس او د پارلمان د مشر لپاره د سلاکارانو شمیر کموي او هغه تر 5 پورې محدودوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په دې یو ساعت خبري مجلې کې وړاندې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، سپورتي مطالب لرو او ستاسو له خاطره همداراز په کابل کې د یوې مظاهرې حال هم درکو. خو اوس به راشو یو بهرني مطلب ته. داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر له ایران سره د اټومي توافق په برخه کې د کانګرس موافقه ترلاسه کړي. دغه خبره د امریکا یو لوړ پوړي جمهوري غوښتونکي سناتور کړې ده. دغه سناتور زیاته کړې ده که چیرې ولسمشر اوباما بریالی هم شي، شاید توافق د امریکا د راتلونکو ولسمشر لخوا تر غور لاندې ونیول شي. خو له دې سره سره ولسمشر اوباما ډیر هیله مند دی چې دغه توافق د امریکا د پارلمان لخوا تصویب شي. جزئیات فریبا ظاهر پر راپور کې.
میچ مکانل چې د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر دی، وایي ډیر احتمال شته چې ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي توافق په اړه له جمهوري غوښتونکو سره په سیالۍ کې بریالی شي. په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکو دغه موافقتنامه غندلې ده، خو تمه کېږي چې د امریکا کانګرس او سنا چې اکثریت جمهوري غوښتونکو دي راتلونکي میاشت له ایران سره د شپږو سترو طاقتونو اټومي موافقه رد کړي. خو ولسمشر اوباما ژمنه کړې چې که دغه توافق رد سي د خپل ویټو حق څخه به کار واخلي او دا پریکړه به رد کړي. پوښتنه دا ده چې آیا جمهوري غوښتونکي کولی سي دوه پر درېمه برخه رایې ترلاسه کړي تر څو د ولسمشر له لوري د دوی د پریکړې د ویټو مخه ونیسي؟ ولسمشر اوباما د دغه توافق د رد په صورت کې د ویټو کولو لپاره د څلور دیرشو دیموکراتو سناتورانو رایو ته اړتیا لري. له دې جملې څخه یوازې شلو تنو له ولسمشر څخه د ملاتړ اعلان کړی دی. دغه راز د همدې کار لپاره د استازو په مجلس کې د 146 دیموکراتو غړو رایو ته اړتیا ده، خو یوازې 48 تنو خپل ملاتړ اعلان کړی دی. دی وایي که چیرې اوباما وکولی سي د پارلمان په دواړو مجلسونو کې د رایو یو پر درېمه برخه ترلاسه کړي، نو کولی سي بریالی سي. نو ځکه د ایران د اټومي توافق د تصویب لپاره لا هم فرصت شته. د میچ مکانل دغه ښکاره اعتراف هغه څه منعکسوي چې دیموکراتان او جمهوري غوښتونکي یې په خپلو شخصي خبرو کې تر بحث لاندې نیسي. د مکانل دا څرګندونې داسې محل کېږي چې له دواړو لورو څخه ځینې ډلې د خپل هدف د پرمخ وړلو لپاره میلیونونه ډالره مصرفوي. مکانل ویلي د حیرانتیا وړ خبره به دا وي چې یو جمهوري غوښتونکی د دې توافق ملاتړ وکړي. نوموړی زیاتوي که چیرې اوباما بریالی هم سي دغه موافقتنامه کولی سي د امریکا د راتلونکي ولسمشر لخوا تر غور لاندې ونیول سي. ښایي هغه ولسمشر چې یو جمهوري غوښتونکی وي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو مخکې دا راپور درلود چې په افغانستان کې مش بهرني ځواکونه وي. د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو حملې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نه ترسره کیږي. نو دا ماموریت څه کوي او له اوو میاشتو راهیسې چې په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړی دی څرنګه یې مخته بیایي؟ د بهرنیو مشاورینو او افغاني ځواکونو ترمنځ ورځنۍ همکاري څرنګه په مخ ځي؟ د فرانس پریس د خبري اژانس یو خبريال په ننګرهار کې د بهرنیو ځواکونو د وی اډې لیدنه کړې او د افغان او امریکایي ځواکونو د همکاریو په هکله یو راپور چمتو کړی دی چې سلطان محمد سروري جزئیات وړاندې کوي.
بهرنی منصبداران افغان ځواکونو ته د مشورې او روزنې ورکولو په ترڅ کې له احتیاط کار اخلي او افغان سربازانو سره خپل فاصله ساتي. د امریکایي ځواکونو یو افسر جاس وایت چې د څارنې په اومبرج کې یې پیره کوله د فرانسې د خبري اژانس خبریال ته ویلي چې افغان سربازان اوس د دوی اډې ته ډیر تګ راتګ نه کوي. د امریکایي ځواکونو دغه قرارګاه په ننګرهار کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې د افغانستان د 201 قولي اردو ځواکونو ته روزنه او تکتیکي مشورې ورکوي. د فرانسې خبري اژانس رپورت زیاتوي چې و میاشتې کېږي چې ناټو خپل حربي ماموریت په افغانستان کې رسما پای ته رسولی او نوی ماموریت چې افغان ځواکونو ته روزنه مشوره ورکول او ورڅخه ملاتړ دی پیل کړی دی. امریکایي منصبداران خپل افغان ملګرو ته لری مشورې او لارښوونې کوي خو د هغو بریدونو د اندېښنې له امله چې په خوا د افغان ځواکونو لمینځه په بهرنیو قواوو شوي بهرني افسران احتیاط کوي او خپل افغان ملګرو سره فاصله ساتي. رپورت زیاتوي چې په ننګرهار کې د امریکایي ځواکونو د قرارګاه او د افغاني قواوو ترمنځ یو اغزن حصار دی. د امریکایي پوځي مشاورینو یو ډله د ورځې دوه ځلې د افغاني ځواکونو لور ته ورځي او د وسپنیز مثلث په نامه د مخالفینو په وړاندې وروستیو عملیاتو کې هم هغوی ته مشورې ورکړي دي. ریپورت لیکي چې په دغو عملیاتو کې چې د تیرې شنبې په ورځ پای ته ورسېدل 2000 افغان سربازانو پولیسو او د استخباراتو مامورینو ته دنده سپارل شوې و چې وسلوال مخالفین د حصارک په ولسوالۍ کې محاصره کړي. وسلوالو طالبانو چې د نوي مشر ملا اختر محمد منصور د جنجالي ټاکنې له امله لستونزو او نامطمئن حالت سره مخامخ دي په دې وروستیو کې په کابل کې خپلو بمی بریدونو ته زور ورکړ. په ننګرهار کې د افغاني ځواکونو قماندان جنرال محمد زمان وزیری د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د وسلوالو مخالفینو داړهماري جنگ دوام لري او اوس یې د پولې په اوږدو کې د پاکستان په سیمو کې پناه اخیستی. هغه ویلي چې دښمن د پاکستان له لوري راځي او په خپلې دې خبرې سره یې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني د تیرې اونۍ خبره تکرار کړې چې ویلي وو پاکستان موږ ته د جنگ پیغامونه رالیږي. د امریکایي مشاورینو قماندان جګړن ادوارد بنکستن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې موږ افغاني لوري ته خپلې مشورې ورکوو دا چې هغوی څنګه پلي کوي خپل کاری دی. خو د ایلن ګروز په نامه یوې امریکایي منصبداري چې په ننګرهار کې هوایي قواو ته مشورې ورکوي وایي چې وروستیو عملیاتو د ځمکنیو او هوایي قواو ترمنځ همکاري ته ډیره وده ورکړې. بلخوا د افغاني هوایي ځواکونو یو منصبدار جګړن رسول د وسلو او نویو تجهیزاتو د کمبودي شکایت کوي. هغه چې د افغانستان د اردو پخوانی منصبدار دی وایي چې په 1980 کلونو کې موږ نوي وسایل او تجهیزات درلودل. د فرانسې خبري اژانس لیکي چې افغان ځواکونو ته د نویو تجهیزاتو او وسایلو برابرول یو داسې ستونزه ده چې له کلونو راهیسې دوام لري. یو افغان منصبدار چې خپل نوم یې نه دی اخیستی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې یو موضوع دا ده چې افغان سربازان خپلې وسلې ښې نه ساتي.
په لسکونو کسانو د کابل په شهر نو پارک کې د تحسن خیمه ودروله او وایي چې په برېښنایي تذکرو کې باید هویت او دین ذکر شي. دوی چې ډیره د وطن ځوانانو د مصالحې ټولنې غړي دي ګواښ کوي چې تر هغو به نوي تذکرې نه اخلي تر څو چې د اکثریت ملت غوښتنه منل شوې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه د زمري په 28مه په تجرباتي ډول د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي، خو د جمهور رئیس اشرف غني له حکم سره دا پروسه وځنډول شوه. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
هویت مو افغان دی، دین مو اسلام دی، مونږ پرې ویاړو او په برېښنایي تذکرو کې لیکل غواړو. دا هغه ویناوې او غوښتنې دي چې نن سبا له ټولو ډېرې مطرح کېږي او د سه شنبې په ورځ لسګونو ځوانانو د همدې غوښتنو پوره کېدو لپاره د کابل د شارنو په پارک کې د تاسون خیمه ودروله. دوی چې د بېلابېلو سیمو څخه راټول شوي وو رسنیو ته وویل د برېښنایي تذکرو اخیستلو ته په هغه صورت کې زړه ښه کوي چې د تذکرو په مخ د ملت او دین ستون اضافه او د افغان هویت ولیکل شي. د اصلاح لپاره د ځوانانو د ملي ټولنې غړی احمد سیار امیری د دې اعتراض په اړه ازادي راډیو ته وویل
د لپاره موږ نن راټول شوی یاست ته حسن خیمم را وکړل د افغان هویت کلمه باید په الکترونیکی تذکرو کې درج شي او تر څو چې دا کلمه درج نشي موږ به هم درته خپل خیمه ودرو. که دا کلمه درج نشي د تاریخي په لحاظ بیا افغانستان دوه ټوټې کیږي، یعنی تزیخ وته روان ده. موږ یو والی غواړو، یو افغانستان غواړو او واحد افغانستان غواړو.
جمهور رئیس غنی څه د پاسه اته میاشتې وړاندې د نفوسو احوالو د ثبت قانون توشیح کړ، خو قانون له دې عمله انتقادونه راپارولي چې د برېښنایي تذکرو په جوړښت کې د افغان او اسلام کلمې ذکر ولې نه دی راغلی. په دې اړه د خلکو اندېښنې له بل هر وخته ځکه په ډېرېدو دي چې ټاکل شوي د برېښنایي تذکرو د ویش رسمي لړۍ ژر پیل شي. ټاکل شوي وه چې دا لړۍ د زمري د میاشتې په 28مه نېټه پیل شوې وای، خو جمهور رئیس د خپلواکۍ ورځې نمانځنې په خاطر حکم وکړ چې دا پروسه وځنډېږي او په یو بل مناسب وخت کې ویش عملاً پیل شي. په همدې حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي، عام خلک او د هېواد مشهورې ځینې څېرې ټینګار کوي چې د ملي ارزښتونو له ساتنو پرته دا پروسه بریالی کیدای نشي. د اعتراضي غونډې یو بل ګډونوال او د کابل ښار اوسیدونکی سید حامد روخان وایي ځینې کړۍ غواړي له دې لارې د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي، خو حکومت باید ورته اجازه ورنکړي.
موږ هدف خپل د قانون اساسي تطبیق دی. قانون اساسي کې په څلور ماده کې لیکل شوی دی، هر هغه وګړی چې په دې هیواد کې اوسیږي ژوند کوي د افغان کلمه په هغه اطلاق کوي. هر کله چې دا اساسي قانون څلور ماده ده، پس موږ د اساسي قانون څخه د خپل حکومت څخه د قانون تطبیق غواړو. چې دلته هیڅ داسې علت مشخص شوی نه ده چې ولې ذکر نشي، علت څه دی؟ آیا دوی افغانان ځان نه بولي؟
بلخوا د الکترونیکی تذکرو د ویش اداره وایي چې ټولې چارې او د تذکرو ډیزاین یې بشپړ کړی او د جمهور رئیس له هر ډول حکم سره به دا پروسه په امتیاني ډول لومړی په کابل کې پیل کړي. کارپوهان وایي د تذکرو په ویش کې باید د خلکو له احساساتو سره لوبې ونه شي او د هغه څه په رڼا کې چې قانون پرې ټینګار او خلک پرې خوشحالېدای شي دا پروسه په شفاف ډول پیل شي. دوی وایي چې د افغان او اسلام کلمې ذکر څه ستونزه نه ایجادوي، خو نه ذکر یې دا پروسه زیانمنوي او د حکومت په وړاندې د خلکو احساسات راپارولی شي.
بیا هم د برېښنایي تذکرو په اړه د فراه ولایت د مدني ټولنو فعالانو او ځوانانو په یوه اعتراضي غونډه کې نن د برېښنایي تذکرو د ویش له امله خپله اندېښنه وښوله. دوی له افغان دولت څخه وغوښتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمه زیاته کړي، که نه نو دغه پروسه به په فراه ولایت کې تحریم شي. نور حال زموږ د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت د مدني ټولنو لسګونه استازان په اعتراضي غونډه کې د برېښنایي تذکرو پر ویش نیوکه وکړه. دوی وویل چې دغو تذکرو ویش باید تر هغه وخته پیل نه شي تر څو چې د افغان کلمه پکې ځای پر ځای شوې نه وي. حاجي ضیاءالدین شیوانی د غونډې ته ګډونوال وویل چې نن ټول فراین او افغان ولس سره یو ځای شوي چې برېښنایي تذکرې په دې ډول نه غواړي او تر څو چې د افغان او اسلام کلمه پکې ذکر شوې نه وي دغه تذکرې معنا نه لري.
مدني ټولنې او ځوانان او د فراه د ښار او مختلفو سیمو خلک راغونډ شوي وو. هدف مو دا دی چې په افغانستان کې کوم برېښنایي تذکرو ویش یا دړۍ پیل کیږي او په هغه کې د افغان او اسلام کلمه حذف شوي یا بعضې خلک نه غواړي چې دا پکښې ځای ووي، نو موږ دا وایو چې دا کار نه وسي، باید دا بیخي نه وسي.
د دغه غونډې ګډونوالو په وروستۍ برخه کې یو پریکړلیک هم صادر کړ چې پکې د افغانستان له دولت څخه غوښتل شوی وه تر څو د برېښنایي تذکرو ویش تر هغه وخته وځنډوي تر څو چې د افغان کلمه پکې زیاته شوې نه وي.
په ټولنیز ډول د فراه په احساس پر اسلام مین او افغان مین ولس کې په دې خاطر یو ځای شوي او خپل ژر پورته کوي چې په برېښنایي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې د پامه لوېدلې دي. موږ د فراه ولسونه پر مرکزي ادارې غږ کوو چې زموږ روا غوښتنې ومنل سي. که چیرې زموږ غوښتنو ته پام ونه نیول سي، اول په پراخه لاریون به لاس پورې کړو، دوهم کله بی هویت تذکره نه غواړو.
لدې مخکې هم د افغانستان په نورو سیمو کې په برېښنایي تذکرو کې د افغان د کلمې د نشتوالي له امله اعتراضونه شوي دي. ټاکل شوی ده چې د برېښنایي تذکرو ویش د اسد یا زمري میاشتې په 28مه نیټه په رسمي ډول پیل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د عامې روغتیا وزارت لپاره به د معلوماتي ټکنالوژي په ذریعه د روغتیایي پرمختللو خدماتو زمینه برابره کړي. د دې پروژې تفاهم نامه نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي او د عامې روغتیا د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شوه. د عامې روغتیا وزیر وویل دا ټکنالوژي به وکړی شي په لومړي سر کې د مرکز او لویو ښارونو په روغتونونو کې د معاینې، تشخیص او درملنې چارې ډاډمنې او تر یو ځایه به بهر ته د افغان ناروغانو په تک کې کمی راولي. تفصیل د خان محمد سین پوراپور کې.
په داسې حال کې چې د هیواد د مرکز او ولایتونو په روغتونونو کې د روغتیایي پرمختللو وسایلو له کموالي شکایتونه کیږي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت تصمیم ونیو چې د عامې روغتیا وزارت لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ په ذریعه د ډاډمنو روغتیایي خدماتو د رسولو زمینې برابرې کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وایي دا وزارت به له نن څخه نیولې تر 15 کلونو پورې په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ سیستم فعال کړي. د دې پروژې تفاهم نامه د سه شنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د عامې روغتیا د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د تفاهم نامې د لاسلیک کولو پر مهال وویل
هدف امضای این تفاهم نامه استفاده از وسایل الکترونیکی و تکنولوژی معلوماتی در طبابت از
د دې تفاهم د لاسلیک کولو هدف لری فاصله څخه د برېښنایي وسایل او معلوماتي ټکنالوژي په ذریعه خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول دي. دواړه وزارتونه مکلف دي چې خلکو ته په ټول هیواد کې له هر ډول تبعیض پرته روغتیایي خدمات ورسوي.
خاغلی وحیدی وویل د دې سیستم پر فعالیتو به د مخابراتو د وزارت سباند $2 میلیون ولګیږي. د مخابراتو وزارت وای د دې ټکنالوژي پر مټ به د مرکز او ولایتونو د روغتونونو او ډاکټرانو ترمنځ اړیکی ټینګ او د روغتیایي چارو مسؤلین به له نوو پرمختګونو او تجربو سره بلد کړي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل د معلوماتي ټکنالوژي د سیستم له فعالیدو سره به په روغتونونو کې د پرمختللو وسایلو د کموالي ستونزه کمه شي.
مفاد تفاهم نامه است که ما از طریق تکنولوژی معلوماتی بتانیم دسترسی مردم به ارزی خدمات سی بیشتر بسازیم.
د دې تړون ګټه دا ده چې د معلوماتي ټکنالوژي له لارې وکړای شو روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسی زیات کړو. په مرکز او ولایتونو کې د لویو او وړو روغتونونو ډاکټرانو او ناروغانو ترمنځ اړیکې ټینګې کړو او حتی له بهرنیو روغتیایي مرکزونو سره هم اړیکې ولرو.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال په زرګونو افغانان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي چې په تګ راتګ معایناتو او درملو یې سباندې $300 میلیونه لګیږي او د دې سیستم فعالول به په دغه لګښتونو کې تر $70 میلیونو پورې کموالی راولي.
چارواکي هیله مندي چې د نوې ټکنالوژي په مرسته به هر کال په لسګونو میلیونه هغه ډالر چې افغانانو به د درملنې لپاره په بهر کې لګولي وسپمول شي. بل لورته د روغتیا په برخه کې د ملګرو ملتو د ماشومان وجی صندوق یا یونیسف غواړي د افغانستان د کرکټ بورډ په همکاري 8 میلیونه افغان ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین پروګرام تطبیق کړي. د دې پروګرام د پلي کېدو په هدف د یونیسف او د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلانو ترمنځ په کابل کې یو تړون هم لاسلیک شو. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف اداري استازی وایي چې د کرکټ لوبغاړي کولی شي د پولیو ضد واکسین د تطبیق په هدف افغان کورنۍ وهڅوي. پدیاړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پوراپور کې.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي د پولیو یا ګوزن پر وړاندې د مبارزې لپاره میدان ته راځي. دا ځل دوی بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي ترڅو کورنۍ دې ته وهڅوي چې د پولیو پر وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د یکشنبې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ سره د $2,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د دې ادارې د چارواکو په وینا د دوی کمپاین بالا کندهار او ننګرهار پیل او هغه ولایتونو ته به وغځول سي چې د پولیو یا ګوزن پیخي په کلیدل سوي وي. په کابل کې د یونیسف مرستیال بلاجی وای دا چې خلک له خپلو لوبغاړو سره مینه لري نو باور شته هغه 8 میلیونه افغان ماشومان چې د پولیو له خطر سره مخ دي وژغورل سي.
It is this partnership which we believe can make sure
دا زمونږ ګډه همکاري ده چې ماشومانو ته د پولیو له ناروغۍ څخه د مخنیوي ډاډ ورکوو. د یادو ناروغۍ مخنیوي جدي او دوامدار هڅو ته اړتیا لري. خوښ یو چې له داسې یو ټیم سره مونږ د پولیو له منځه وړلو لپاره مبارزه پیل کړې ده. د افغانستان د کرکټ ټیم ځوانان باید ثابته کړي چې یو ماشوم هم د پولیو واکسین رد نه کړي.
په افغانستان کې د ګوزن واکسین د نوي کمپاین لپاره څخه یو ونی تیریږي او یونیسف وایي چې تر اوسه په ټول هیواد کې 90% ماشومان ته دغه واکسین ورکړل شوی ده. یونیسف غواړي د کرکټ د لوبغاړو په وسیله 90% پاتې ماشومان ته هم د واکسین ورسوي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګوزن واکسین د روان کمپاین د پیل پر مهال په افغانستان کې د ګوزن د پیښو په اړه اندېښنه وښوده او زیاته کړه چې په افغانستان کې د دې وایروس له منځه وړل د دوی د پروګرامونو په سر کې دی. د دې سازمان د معلوماتو په اساس په تیرو 8 میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش بیا وایي لوبغاړي چمتو دي چې د پولیو یا ګوزن ناروغي د لمنځړلو لپاره هڅې وکړي.
خوشبختانه زمونږ لوبډله زمونږ کرکټ بورډ هم په دې برخه کې دوی سره په پیسو کې ډېر نوی لاړ شوی. دا زمونږ اجتماعي مسؤلیت دی. داغه به کوو همداشان مونږ چې څومره کولای شو د قرارداد نه زیات دوی ته د پولیو په ختمېدا کې دوی سره مونږ کومک کولای شو. مونږ به نه درېږو او مونږ به دا کوو.
د کرکټ له لوبغاړو څخه چې تل په نړیوالو او سیمه ییزو لوبو کې ښه ځلېدلي اوس د دې تمه هم کیږي چې په ټولنیزو برخو خلکو ته خدمت وکړي. د کرکټ افغان لوبغاړي میرویس اشرف وای هیله یې داده چې د پولیو واکسین په تطبیق کې مرسته وکړي او افغان ماشومان د ګوزن له ناروغۍ وژغوري. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې فرا، کونړ، زابل، ننګرهار، هلمند او روزګان هغه ولایتونه دي چې د پولیو یا ګوزن پیښې ډېرې پکې لیدل کیږي. دا سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ریښو وچول زیات وخت او د ټولنې د ټولو وګړو په ځانګړې توګه ورزشکارانو او مدني فعالانو هڅو ته اړتیا لري.
د افغانستان د کرکټ لوبغاړي له کندهار او ننګرهار د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ پر ضد واکسین د ملګرو ملتو د ماشومانو لپاره د بچي صندوق په مرسته پیلوي. له کرکټه به فوټبال ته نه، فوټسال ته مخه کړو. د افغانستان د منتخبو زونونو ترمنځ د فوټسال لومړنۍ سیالي تیره ورځ په کابل کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي له یادو لوبو څخه یې هدف د فوټسال د یوه قوي ټیم رامنځته کول دي. پر همدې مهال یو شمیر لوبغاړي وایي د ګڼ شمیر ستونزو سره سره بیا هم توانېدلي چې دغه لوبو ته چمتووالی ونیسي. سید کمال شاه عارف له کابله راپور لري.
د افغانستان د منتخبو زونونو ترمنځ د فوټسال د اتلولۍ لومړنۍ لوبه چې د دوشنبې په ورځ د کابل د دوهم نمبر او بلخ ولایت د ټیمونو ترمنځ وسوه د کابل د ټیم په ګټه پایته ورسېده. دغه سیالۍ اووه د دوه په وړاندې د کابل په ګټه تمامه سوه. په دوه سیالیو کې د افغانستان د بېلابېلو زونونو څخه اتو ټیمونو ګډون کړی دی. د کابل الف او ب منتخب ټیمونو ترڅنګ د شمال زون، هرات، نیمروز، فراه، بلخ او د مرکزي زون منتخب ټیمونه د دې لوبې ګډونوال دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي د یادو سیالوي د هدف اړه داسې ویل.
ولایتي کې فوتسال درن اونا دعوت
هغه ولایتونه چې د فوتسال ټیمونه لري هغه را بلل چوي دي. د کابل او زونونو ترمنځ د اتلولۍ سیالي دي چې د زونونو ترمنځ اتل معلومیږي. د افغانستان د فوتسال قهرمان هم معلومیږي. تر څنګه د ملي ټیم لوبغاړي هم ټاکل کیږي.
شاغلي کاظمي زیاته کړه چې دغه سیالي به تر اتلونکو له سورز پورې په کابل کې دوام ولري چې په پای کې به بریالي لوبغاړو ته سوغاتونه او میډالونه هم ورکړل سي. پر همدې مهال د نیمروز ولایت د فوتسال د منتخب ټیم وطن لوبغاړي عبدالله صدیقی ازادي راډیو تول چې د یادو لوبو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. نوموړي زیاته کړه هڅه به وکړي چې د خپل نور ملګرو په همکارۍ دغه لوبې وګټي.
مشکلات کې زیات است از لاز
پر لارو ډېر ستونزې وي. موږ اتل ساعت پر لارو وو. پر لارو باندې د ماین او جنگ جګړو له پیښ سره هم مخامخ شولو. بیا هم دې سړیو ته په ډېر شوق او علاقې سره راغلو. ان شاء الله چې دغه لوبه به وګټو.
از خدا میخوایم چې از ګروه بتانیم سود کړو.
شاغلی صدیقی زیاته کړه پر هڅه به وکړي چې د نور لوبغاړو په شان ملي ټیم تلار پیدا کړي. پر همدې مهال د هرات فوټسال ټیم ګول ساتونکي صلاح الدین هیروی وایي ډېر خوشاله دي چې د هیواد نور لوبغاړو ترڅنګ په دوه لوبو کې لوبیږي.
په
یوه کټګوري کې څلور شپږ ټیمونه دي. دغه لوبغاړي له دې څلور شپږ ټیمونو څخه ټاکل شوي دي. موږ د کابل زون سیالیو کې د ګډون په هدف راغلي یو.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون او ګڼ شمېر لوبغاړي یادې سیالۍ د فوټسال لوبغاړو لپاره یو ښه موقع بولي او وایي چې په دې سره به د ورزش برخه نوره هم وده وکړي. دغه لوبغاړي وایي هڅه به وکړي چې د کورنیو لوبو تر پای ته رسېدو وروسته په نړیوالو سیالیو کې هم ګډون وکړي تر څو د هیواد بیرغ په آسیایي او نورو هیوادونو کې هم ورپوي.
دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې وروستي تر نږدې شوي یو. په دې خبري مجله کې مو واورېدل چې ناټو هغه راپورونه رد کړل چې برېټانیایي ځانګړي ځواکونه افغانستان ته راغلي دي. په افغانستان کې مېشت بهرني ځواکونه وایي د دغه هېواد په ځینو سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو حملې د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نه ترسره کیږي. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه چې پرون پیل شوې وه تېر ماښام پای ته ورسېده. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما هیله مند چې د ایران د اټومي لانجې په اړه به د کانګرس موافقه ترلاسه کړي. او اوس هم د دې خبرې مجلې په وروستیو کې زحمت چې بر له تاسو څخه اجازه غواړم. تخنیکي همکار شمشاد ځدران د شفیق مرید سندره تاسو ته غوره کړې ده. دا سندره به سره واورو او په پوره 15 بجې بل خبرې مجله له ازادي راډیو اورېدل شي.
بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا زما مینه زما زانا خاستا افغانستان زما مینه زما زانا خاستا افغانستان د بلال خوگا ازانا د ملال یا قربانا شان بدے سرگن شی او کلے شان بدے سرگن شی پخندا بدل سجن شی تا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ونشی دب سن دے ترے تم شی لوی ملت چھ لوی افغانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دب لال خوگا آزانا دم لال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گان برا ٹولے گونڈے دے ہر پاچی آفلا
گلونو کې روانا زما مینې زما ځانا خایستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال قربانا علم علم شی عرفان شی او علم علم شی عرفان شی خواگے منے داستان شی حکمت لو برکتا داس خلے شی ودان شی چسلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا مینے زما جانا خائستہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما جانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما جانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما جانا خائستہ افغانستانا.